السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده نن پنځشنبه ده د چنګاښ یا سرطان دویمه د جون درويشتمه یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلوو په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړې له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزله کې ورباندې کورونه نړېدلي وو په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي راډیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي وروستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي راډیو ته وویل
چې اوس په ساحه کې د متضررو خلکو لپاره اشد ضرورت چې د هغه سرپناه د هغه خوراک د هغه د وچکاک پاکې اوبه دي تاسو ته بهتره معلومه ده چې د هر ناورین نه وروسته د ساري امراضو د شویو لپاره زمینه مساعد او برابرېږي مونږ له ټولو نړیوالو ټولنو بشري سازمانونو چې د بشر په برخه کې کومک کوي له هغو نه د مرستې غوښتنه کوو
د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا خوست او ننګرهار کې تر زرو ډېر کسان مړه شوي دي د جاپان د حکومت یو چارواکی وای هیواد په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کانفرنس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږي په حال کې دي بلخو جنوبی کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو له کبله شپږ تنه مړه او څلور ټپیان دي ویل سوي دغه کور د زیات اورښت له کبله نړېدلی د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دی په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو او عواقبو شاهدان به یو چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنه کړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوي غلا دانه ترکیه ته وارده سي د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غلجات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي د اروپایي ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنه کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي د اروپایي ټولنې ټول اوویشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي ازادي رادیو ته ورجست د دې ترڅنګ په دې خبرونه کې د دغو مسایلو تفصیل اوري دا افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزله ځپلو ته د بشري مرستو او چندې ټولولو کمپاین روان دی د طالبانو چارواکي مو پوښتلي چې اړو کسان ته د دغو مرستو رسونې په برخه کې د څومره یقیني هڅې کوي
نو دا چې څو ساحو کې تل یو کور دوه کور لري پاتې وي نو شاید هغه ته پرم رسیدي کې نه وي سوي
د پکتیکا زلزله ځپلو ته ځوانو فعالانو څخه هڅې پیل کړي
لغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو ترڅنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی
نن د کونډو ښځو نړیواله ورځ ده د نورو مطالبو ترڅنګ د مخکښو ښځو پروګرام د خپرونې دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شرغلس پامنسان کی د مازیګر څلور بجې څلور دقیقې او دیرش ثانیې دی ازادي رادیو ته غوښیست په پکتیکا خوست او ننګرهار کې د وړم شپې د زلزلہ ځپلو لپاره په بیلابیلو ولایتونو کې د مرستو ټولولو کمپاینونه پیل سوي دي بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو هم اړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده په دې زلزله کې زیات زیان د پکتیکا ولایت په برمل او ګیان ولسوالیو کې خلکو ته اوښتای دی زموږ همکار نوریاس نوری د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې را سره د نور تفصیل لري
د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي له یوې سیمې پرته د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې د لټون او ژغورنې عملیات پای ته رسېدلي او اوس ډېر تمرکز له اغېزمن شوو سره پر مرستو دی. د دې وزارت د نشراتو رئیس مولوي نسیم حقانی شبه مخکې ازادي راډیو ته وویل
عملیات ان شاء الله پای ته رسېدل دي. زخمیان اوس لرو چې هلته احسن یاشته په همکارۍ او یز واک نهسته حتی آماده کړي دي په دا پای ته رسېدل دي. انشاء الله رحمان نو سرام یاست ګرځي موسسه ګرځي قبر مې ویستل دي زخمیان مې ویستل دي انتقال شوي دي شهیدان ویستل دي. او دا امکان لري چې په بیرمه ولسوالۍ پورې مربوطه خوی کې چې نه دی تیاري چې مطلب پانه یو غار په درجه د کړه تبه کړه ده هغه امکان نه لري چې در وخېږي ځکه چې هغه ډېر غټه غټه ګلې پورې غل دي غټه غار په غټه هته خان لاندې ځای نه کېږي.
د ورن مشپې زلزلې چې شدت د امریکا د جیولوژي څېړنیز مرکز د ریختر په کچه 6.1 ثبت کړی دی. تر ټولو زیات پکتیکا، ګیانی او برمل ولسوالۍ ځپلې دي. ډیر کلی په دغو ولسوالیو کې وران شوي دي. د مړو شمېر هم تر اوسه شاوخوا 1000 تنه او د ټپیانو 1.5 تنه ښودل شوی دی. د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت وایان ډاکټر شرف الدین زمان ازادي راډیو ته وویل چې په دې مرګونې زلزله کې د وژل شو او ټپیانو وروستۍ شمېره څومره ده تر اوسه پورې وروستي ارقام نه دي ترلاسه شوي، خو په سیمه کې روغتیایي ټیمونه اغېزمن شو ته د مرستو په رسولو لګیا دي.
دا چې د مړینو شمیره او د شهادو شمیره به پورته شي نه په دې اړه به دومره وایم چې په دغه حادثه کې حتمان به وخیم ناروغان هم شتون لري. نو کله چې زمونږ ورسته شمیره مونږ ته لاس راغلی ان شاء الله تاسو سره به شریک کو.
دغه راځه د سیمې یو شمیر اوسیدونکو هم ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې هم خلک او هم دغه راز مرستندوی ټولنې لګیا دي چې زیانمن شو ته مرستې ورسوي. د برمل ولسوالۍ و اوسیدونکي بختور شاه ازادي راډیو ته وویل
معلومات بده ما زر کوم چې په سیمه کې په پلان موجود یم موسسه مطلب انجینران مطلب هر څوک ټول د ستران رسیدلی دي. عملیات ان شاء الله پرون پاین په 2 بجې پاین تر رسیدلی دي. زه به زخمیان اوس لرو چې دا احسن یاشته په همکارۍ او یز واک نهسته حتی آماده کړي دي په دا پاین تر رسیدلی دي. ان شاء الله رحمان نو سرام یاست ګرځي موسسه ګرځي او خبر من ویستل دي زخمیان ویستل دي انتقال شوي دي شهیدان ویستل دي.
ګیان د پکتیکا بل ولسوالۍ ده چې پکې د زلزلې خلکو ته ډیر زیانونه رسولي دي. د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي مجنون ازادي راډیو ته وویل
تر موږ تر اوسه په تر سهار تر اته بجې پورې چې کوم معلومات مو وکړل هغه اکثره خلک چې کوم ځای کې د احتمال و چې دلته بند پاتې دي هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلی وو. خو ځینې خلک د دې خاطر چې ځینې مړي شهیدان خاور ته نه وسپارلی خاور سپارلې چارې را پاتې دي هغه کار پر روان دی او نور انشاءالله دغه هغه چې دی تر اته بجې چې موږ کوم معلومات وکړو تر اوسه پورې هغه ژورنه عملیات پای ته رسېدلی دي.
د سیمې پر اوسیدونکو سربیره ملي سوداګرو دغه راز د طالبانو د حکومت تر څنګ نړیوالو مرستندویو ټولنو هم د زلزله ځپلو سیمو ته د مرستو رسولو لپاره تیاری نیولی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی یونیسف او دغه راز ځینو نورو موسسو ویلي دي چې تر اوسه پورې زیانمن شو ته مرستې رسولي او بشري مرستې به هم جاري وساتي. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی وویل چې ټیمونه یې هلته په سیمه کې دي او ډیر ژر به زیانمن شو ته مرستې ورسوي. له بلې خوا دغه راز د افغانستان یو شمېر ګاونډیانو او د سیمې هیوادونو هم د طالبانو چارواکو ویلي دي چې زیانمن شو ته مرستې افغانستان ته لیګلی دي. طالبان وایي زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې له پاکستان پر وسایل او خوراکي مواد بارتلاري افغانستان ته رسیدلي. د غراز له ایران او قطر هم درې الوتکې د بشري مرستو بار کابل ته رسیدلي دي. دوه الوتکې له ایران د مرستو او د غراز یو هم له قطر. خو له هغه ځای چې موږ له پسمه کې لزمن شو سره وګیدلو او د غراز د بشري نور مدافعانو سره وای چې مرستي باید ډیر ژر ورسیږي. په تیر بیا ځانمن شوی عاجل سرپناه تاړتیا لري، روغتیایي خدمتونو تاړتیا لري، د غراز د څښاک پاکو بو او د غراز خوراکي موادو ته
مور دل چې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې زلزلہ ځپلیو ته د بشری مرستو او چندې ټولولو کمپاینونه روان دي. په همدې حال کې ځینو هیوادونو او سازمانونو هم لاړو کسانو سره د بشری مرستو ژمنه کړې ده. د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو او ارتباطاتو مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی وایي ځینو ستونزو پکتیکا ته د مرستې رسونې چارې اغیزمنې کړې. زموږ همکار آرش همایون د مرکې په پیل کې ورڅخه پوښتنه کړې چې پکتیکا ته د مرستې رسونې هڅې کوم ځای
باران گرمی شدید باران شروع سنو مشکلات سره مخ کړی. اوس ساحه کې زموږ ټیمونه کار کوي. ډېر مشکل چې دا د چلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي. لږ لري سیمې دي جزئیات او معلومات پر وخت نه اخیستل کیږي.
ستاسو ټیمونه په ټول مناطقو کې شته؟
د سدي چې د افغانستان جغرافیا خصوصا بیا هم دغه د برمل او ګیان د سیمې دي چې بعضی خلک په لري سیمو کې یوازې یو کور یا دوه کور وي، هغه به حتماً د مشکلات سره دا ټیمونه مخ وي، ځکه چې هلته زیات کلي په زلزلې د وجې وران شوي دي. نو داسې که څو ساحو کې کله یو کور دوه کور لرې پاتې وي، نو شاید هغوی ته پرون رسیدګي نه وي شوې. نو نن زموږ ټیمونه په زیات تعداد باندې هلته اخته دي کار کوي. انشاءالله ورځ تر پایه پورې به هغوی ټول رسیدګي انشاءالله وکړي.
مولوی صاحب، داسې لاس میاشت کېږي چې ستاسو له حکومت نه تیر شوي او تر اوسه پورې هیڅ د نړۍ ودونه تاسو په رسمیت نه دي پیژندلي او تحریمونه هم تاسو باندې وضع شوي ده. دا تحریمونه څومره د کومک رسانی پروسې ته مشکل ایجاد کړي او تاسو څومره فشار احساسوي په دې پروسه کې؟
بالکل، دا رسمیت او تحریمونو زیات مشکلات ایجاد کړي دي. هغه خیریه موسسه په زیات تعداد باندې په خوادل د کار کوي او مرسته کوي. اوس هغه یاد بودیجې د وجې چې نران بودیجې ورکې دا هو وجې د کارونو توقف دي او یا صرف د تحریمونو او بندیزونو وجې د دوی کومکونه نسته یا نه کوي، نو مشکلات یې زیات ایجاد کړي دي. په داسې وخت کې لکه اوس چې کومه واقعه شوې ده چې
مولوی صاحب، همیشه د کومک رسولو په برخه کې شکایتونه شته چې د کومکونه هم چې راځي مستحق خلکو ته نه رسیږي او ورکول کیږي نه. څومره شفافیت شته او څومره اطمینان شته چې د کومکونه چې راځي مستحق کسانو ته به ورسول سي؟
دا خبره درسته نه ده چې څوک وایي چې کومکونه راغلي دي او بیا مستحق نه رسیدلي. اصل عمده مشکل دا دی چې په افغانستان کې زموږ زیات خلک د فقر او بېوزلۍ سره مخامخ دي. نو په ډیرو ساحاتو کې چې کومکونه سوي دي هغه مستحقو ته رسېدلي دي. کوم ستراتمن خلک به پاتې وي، ځکه چې ټولو ته رسېدګي هم په دغو کومکونه چې په تېرو وختونو کې سوي دي بسنه یې نه کوله. نو هغوی حتماً بیا دا شکایت کوي چې ولا دا مستحق ته نه دي رسېدلي. کنه مستحقو ته رسېدلي دي بالکل، موږ د دې څخه 100% وایم مطمئن یو. خو البته فقر ځپلي خلک زموږ په هیواد کې یا د ناوړه حالت سره مخ خلک زیات دي، نو حتماً دا مشکلات یا دا اعتراض موجود وي.
د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د اطلاعاتو مسؤل مولوی محمد نسیم حقانی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پکتیکا او ورتیرم ولایتونو کې له خونړی زلزلې وروسته ځینو فعالانو د بشری مرستو ټولولو کمپاین پیل کړ. یو هم د خوست ځوان فعال نقیب الله زلاندې
اول شپه په خوست پکتیا او پکتیکا نګرار ولایتونو کې زلزلہ وشو. نو زلزلې په جریان کې زموږ اکثره هیوادوال شهیدان شول او بعض نور یې ټپیان شول. د وزوان په صفت هم 13 ورځ په خوست کې د ټپیانو لپاره وینې ټولونه، مثلا هغه زخمیان چې دوی وینې ته اړتیا لري هغوی لپاره هم وینه پیدا کړه تر څو په وخت دوی ته وینه پیدا شي. د هغې وروسته هم هغه بې وزله کورنۍ چې دوی خپل کورونه له منځه لاړ دي، دوی خپل ماشومان د لاسه ورکړي دي، دوی خپل خزینه او نارینه له لاسه ورکړي دي، له هغوی لپاره په ټولنیزو رسنیو تر څنګ او په ښار کې همداشان هغه ځوانان چې په خارج کې اوسیږي هغوی لپاره د مرستو چلولو کمپاین پیل کړی دی چې عملا جریان لري او انشاءالله په نږدې ورځو کې به دا هغه که هم د خوست ولایت دی که د پکتیا ولایت دی که د پکتیکا ولایت دی، انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره په ټولنیزو رسنۍ او د مرستې غږ اوچتوي، هغه څه چې دوی اړتیا لري وي انشاءالله همدغه ځوانان به د دوی دپاره هغه مرستې راجلب کړي او دوی ته به یې ورسوي.
د خوست یو فعال نقیب الله ځلاند وو. د پکتیکا محلي چارواکي وایي چې له ویجاړیو د مړو د رایستلو بهیر لا هم روان دی او د ټپیانو د درملنې هڅې ګړندۍ سوي دي. د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله عصمت سم څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د ټپیانو د تداوي لپاره څه پلان سنجول شوی؟
د ژغورنې یا پلټنې صحافي ټیمونه چې تللي تر دې دمه کارونه نه دي بشپړ کړي، هم البته پلټنه روانه ده، خو امید ده چې د نن ورځې په پای کې د پلټنې یا ژغورنې د تصفیوي عملیاتو بشپړ شي.
بلې ډاکټر صاحب، د مړو او د ټپیانو دقیق شمیر تر اوسه پورې یا اټکلي شمیر تر اوسه پورې معلوم نه دی؟
اټکلي شمیر تر بیګا پورې چې موږ درلوده د زرو په شاوخوا کې موږ شهیدان لرو او د یو نیم زر په شاوخوا کې زخمیان دي، 3000 کورنۍ متضرر شوي دي، د بریجر کلی یا 1500 کورنۍ بشپړ له مبینه تللې دي.
رئیس صاحب، د نورو ادارو ترڅنګ د روغتیا نړیوال سازمان د غراز نورو سازمانونو هم په پکتیکا او ورڅرما سیمو کې د همکارۍ ژمنه کړې دي، تاسو به دغه حادثه یا دغه بشري مرستې څنګه همغږي کوي؟
مرکزی حکومت او دلته محلي اداره په دې برخه کې د همغږي لپاره کمیټا یو اگر ما بین تکړه ده او د دې لپاره نه د مرستي همغږي کیږي او مدیریت کیږي، کاغه د صحت په برخه کې مرستي دي او کنورې بشری مرستي دي او د دې د مدیریت لپاره سیمایز کچا دی ولایت مقام تر رهبری لاندې یو کمیټا موجوده ده او د دې لپاره د مرستي
بل اسمت صاحب، لسیمی په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاری چې د ټپیانو د تداوی لپاره په ځنګړي ډول په ګیانی او برما ولسوالیو کې امکانات خورا کم دي. خلک په برستنو یا په تلتکونو یا په کمپلو کې ټپیان یو ځای څخه بل ځای ته انتقالوي. په دغو سیمو کې کوم ډول عاجلو مرستو ته تاسو د محل اړتیا لري؟
چې کله په رامنځ سول زلزله وشوله یقینا د پکتیکا ولایت د رستفاتی ولایتونو جملې نه ده او په تیرو شلو کلو کې پکتیکا ته هغه شي خدمات لکه څنګه چې لازم نه وړاندې شوي. همدا اوس فعلا د پکتیکا له 30% خلکو پورې صحي خدماتو ته لاسرسی نه لري او د پکتیکا کې څومره روغتیایي مراکز دي اکثره په خامه کورونو په کرایي کورونو کې دي، نو دا نشي کولای چې هغه څنګه شاید او باید دي خلکو ته خدمات ارده شي. ګیان او برمل ولسوالۍ چې زلزلې ځپلې دي په دوی کې زموږ صحي مراکز په خامه کورونو کې وو او اوس هغه کورونه هم تخریب شوي دي. خو کله چې پېښه رامابین ته شوله موږ په هماغه شپه باندې سیاتیانی او وزارت او سیمایزو نړیوالو سازمانونو چې موږ سره د صحت برخه کې همغږي لري په ګډه بیړنۍ ناسته وکړله او سیمې ته موږ خپل صحي ټیمونه ولېږل
او خلک غواړي مرستې وکړي. کوم ډول مرستو ته لومړیتوب ورکړي د هوا یا اقلیمي شرایطو ته په پام؟
بیګا هم په سیمه کې غلې او باران ورېده او خلک یقینا ډیرای کورنوې د شنه اسمان لاندې په ډیره تکلیف باندې شپه تیره کړې، خو تر دې دمه چې کومې مرستې سوي دي، یعنی خلکو ته چې خیمې رسېدلې دي او مثلا پوښاک رسېدلې، خوراک رسېدلې، دا د موږ د مرکزي نظام دی هغو مرستو له جملې نه ده چې رئیس الوزرا د 1 میلیارد افغانیو کومک اعلان وکړو. یعنی تر اوسه پورې په د بشري مرستو سازمانونو نړیوالو سازمانونو کومکونه ساحې ته نه دي رسېدلي. نو زه به اوس وایم
چې اوس مونږه په ساحه کې د متضرر خلکو لپاره اشد ضرورت چې دا هغه سرپناه دا هغه خوراک دا هغه د وچکا پاک او بودی.
مننه د پکتیکا د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت و چې په دې ولایت کې د ورستۍ زلزلې د ورستۍ حال په باب جزئیات تر سره شریکول. کنړ او نورستان کې واورو بارانونو او سیلابونو خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي.
د کنړ لپاره د طالبانو مرستیال والی مولوی عبدالله حقانی ازادي راډیو ته وویل چې د ولایت په بیلابیلو برخو کې بارانونو سیلابونو او واورې په سلګونو څاروي وژلي او په زرګونو په واورو کې بند پاتې دي. د ښاغلي حقانی په وینا چې په چپېداري ولسوالۍ کې یو تن وژل شوی، دوه تنې ټپیان دي، او د څوکۍ ولسوالۍ کې د یو شمیر د مرګ ژوبلي او په واورو کې د بند پاتې کېدو راپورونه ورته را رسېدلي دي، خو کره شمېرې لا نه ده معلومه. مرستیال والی زیاتوي چې سیلابونو د برېښنا تولیدونکي ژرندې، پنځه جوماتونه، واویا د هستوګنې کورونه، له زرو جریبه زیاته کرهڼیز ځمکه، پلچکونه، استنادي دیوالونه او سرکونه ویجاړ کړی دي.
ګڼ شمېر تاوانونه ځمکو، پیسکیمونو، دغه رنګې پلچکونو، ویالو، ټولو ته دغسې زیانونه اوښتي دي. هغې کې زمونږ د ټولو موسساتو نه، د عمارت اسلامي د مشرانو نه دا غوښتنه ده متضرر شوي کسانو سره مرسته وکړي.
د کونړ څنګلوري ولایت نورستان له بیلابیلو سیمو خلکو ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې په لوړو او لرې پرتو سیمو کې چوپانان او څاروي بند پاتې دي، او د یو شمیر چوپانانو د مړ کېدو خبرې هم کیږي. د نورستان لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس مولوی سمیع الحق حق بیان هم وایي په ولایت کې د واورې بې وخته اورښت خلک او څاروي د مرګ ژوبلې سره مخ کړي دي.
واورې خویدنې له امله یو تن شهید شوی او دوه تنه نور ټپیان دي، او د نورستان ولایت بیلو بیلو سیمو کې زرګونه څاروي د خرابې هوا واورې خویدنې له امله وژل شوي دي. د ټپیانو درملنې او انتقال لپاره عامې روغتیا ریاست لخوا ډاکټرانو ملاسونه پیښې ځای ته لیږل شوي، او نورو پیښو ته د رسیدګۍ لپاره ټولو روغتیایي مراکزو ته د بشپړ امدادۍ لارښوونه شوي.
په نورستان او کونړ کې په داسې حال کې واورو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي چې په پکتیکا، خوست، پکتیا او ننګرهار کې زلزلې شاوخوا 2000 کسانو ته مرګ ژوبله اړولي او په سلګونو کورونه یې ړنګ کړي دي.
ازادي رادیو ته غوښتست او سم د نن ورځې سپورتي خبرونه.
د فوټسال دوه افغان لوبغاړي د انډونیزیا په غوړالي کې لوبيږي. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دوه افغان لوبغاړي حمید رضا حسیني او مهدی نورزی به د انډونیزیا د 2022 کال د فوټسال په غوړالي کې لوبيږي. دواړه لوبغاړي په هالوس انډونیزي لوبډله کې لوبيږي چې د درې میاشتو لپاره تړون ورسره شوی دی. د یادونې وړ ده چې دا دوه افغان لوبغاړي د ایران په فوټسال لیګ کې هم لوبېدلي دي. په هلمند کې د فوټبال سیالۍ پیل شوې. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی دی دا سیالۍ چې پرون پیل شوې په څلورو ګروپونو کې د څلورو شتو لوبډلو ترمنځ کیږي. د دې سیالۍ لومړۍ لوبه استقلال او نوې ازادۍ لوبډلې وکړه چې د 1-0 په توپیر د نوې ازادۍ لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده، او په دویمه لوبه کې د لښکرګاه ښار او د برومن عالی لیسې لوبډلو لوبه وکړه چې 1-0 د لښکرګاه عالی لیسې لوبډلې په ګټه پای ته ورسېده. د انګلستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ دریمه ټیسټ لوبه پیل شوه. دا لوبه چې نن د انګلستان په لیډز کې پیل شوه په چې نیوزیلند وګټله او لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه. د نیوزیلند دوه د پیل لوبغاړي ټام لیټم په 0 او ویل یانګ په 16 منډو اوټ شول. تر دې دمه نیوزیلند د دوه لوبغاړو په لاس ورکولو سره 40 منډې کړې دي. د نیوزیلند کپتان کیم ویلیامسن چې د دوه میټس لوبې په محل په کورونا اخته شوی و او په لوبه کې نه و، درې میټس لوبې ته بیرته راګرځېدلی دی. د یادونې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ مخکینی دوه ټس لوبې انګلستان لوبډلې ګټلې وې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د جون درويشتمه د کندو شوزو نړیواله ورځ ده. افغانستان ته دا ورځ داسې مهال را رسیږي چې پر دغه هیواد طالبانو په بیا واکمنېدو سره د نورو وګړو ترڅنګ د افغان کندو شوزو ژوند له سختو کړاوونو سره مخامخ شوی.
وزسته کې فقط تنستیم کې هشتن نن ما بر اولاده خطه یې کنه مثلا
د ژوند د سختو کړهونو کیسه کوي. سونیا وای دوه کل وړاندې خاوند په کورونا وایروس دخته کېدو وروسته وفات شوی دی. دا میرمن چې مخکې په کابل ښار کې د انجونو په یو منځني ښوونځي کې ښوونکې وه وایي د خاوند مړ کېدو وروسته یې په کورنۍ کې هیڅ بل نارینه نسته او د کورنۍ سرپرستی دې ته ورلغاړې ده. سونیا وایي لوڼې یې وړې دي او د کاروبار بل څوک نه لري. مخکې یوازې دې دنده درلوده چې کولای سول خپلو ماشومانو او کورنۍ ته یوه مړۍ حلال روزي وګټي، خو په خبره یې د طالبانو پر واکمنېدو له شپږم ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بند او دا هم بې دندې سوې ده.
له
جدي ستونزو سره مخ یو. اوس د خلکو په کورونو کې کار کوم، بیا په ورځ کې 40 یا 50 افغانۍ راته راکوي. کله کله کوم کور وای فای راکوي، هغه هم د دې لپاره زه هڅه کوم د انټرنیټ له لارې کوم چیرې کار پیدا کړم، یا هم کوم چانه مرسته وغواړم چې اولادونو ته مې یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړم. ما له تیرو درېو ورځو راهیسې یوازې 8 وچې ډوډۍ مې ماشومانو ته پیدا کړی شوی. نورې اړتیاوې نشم پوره کولی، آن یوه جوړه جامې ورته نشم اخیستلی.
فقط نشتم کې عشت نن ما بر اولاد خطه یې کنم، اصلا لباس برشون نمیتونم تهیه کنم.
سونیا شوقو 15 کال د معلمي سرملمي او مدیریت تجربه لري. نو موري وای خپل لوړ زده کړې په پاکستان او کابل په هنتون کې کړي، خو اوس سخت روزګار د خلکو په کورونو کې جامو منځلو تاړه کړي. هغه کار چې په خبره یې پونه کې هم په اسانه نه مندل کیږي.
کونډه یم ځوانځي می شي څو ورو ده جنگو کې
د کندهار ولایت اوسیدونکو مزلفه بل افغان کونډه میرمن ده چې د خپل اته کسيزه کورنۍ سرپرستی ورتر غاړې ده. دا میرمن وایي میړ او یو ځوان زوی څو کال وړاندې په افغانستان کې د وروستیو جګړو لامل وفات شوی دی چې اوس په کور کې هیڅ ځوان یا مشر نارینه نه لري. مزلفه وایي سره له دې چې په ځوان کې لګڼو نورو کورنۍ ستونزو سره مخ ده، خو د خپلو ماشومانو د روزنې او سرپرستۍ مسؤلیت یې له فشارونو سره مخ کړی ده.
ژوند حالات خو منو بېخي سخت دی روانجې. زه کونډې مې چې مان مې اووه کاته چې مان مې څلور نجونې څلور هلکان دي، کوچني کوچني دي. زه خپله خیاطي کوم، په دغه خیاطي یا زه دې ساتم.
دا افغان کونډې مېرمنې په داسې وخت کې د خپل ژوند د سختیو خبره او د راتلونکي په اړه اندېښنې ښیي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو سره له تېرو لسو میاشتو راهیسې په دغه هېواد کې ډېری هغه مېرمنې هم بېکاره شوي چې تعلیم یې کړی او مخکې په بېلابېلو برخو کې دندې او فعالیتونه درلودل او کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پوره کړي. د جون میلادي میاشتې 23 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان له لوري د کونډو ښځو د نړیوالې ورځې په توګه نومول شوې او هر کال دا ورځ له بشري حقونو د سرغړونو په اړه د عامه پوهاوي د کچې لوړولو په هدف نمانځل کیږي. بلخوا د افغان ښځو د حقونو فعاله او د پخوانۍ ولسي جرګې غړې سائمه خوګیاڼۍ وایي د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو کې تر بل هر چا زیاته قرباني ښځو ورکړې او د جګړو نورو ټولنیزو او ناخوالو درانده زیانونه هم تل د دوی پر اوږو بار وي. هڅه مو کړه د دغو ښځو د اندېښنو غوښتنو او ستونزو د حل په اړه د طالبانو د حکومت د پلانونو او دا چې دا مهال په ټول افغانستان کې په رسمي توګه له دوی سره څومره کونډې ثبت دي له طالب چارواکو هم معلومات ترلاسه کړو، خو ویاندویانو یې له ژمنو سره سره بیا هم موږ سره په دې اړه د راپور تر خپرېدو دا معلومات شریک نه کړل. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د تېر جمهوري حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې له دوی سره نږدې 3.5 لک کونډې او یتیم ماشومان ثبت وو چې د ډېریو ښځو مېړونه د افغانستان د تاریخ په بېلابېلو پړاوونو په ځانګړې توګه په وروستیو کلونو کې د جمهوري نظام د امنیتي او دفاعي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو په ښارونو او ولایتونو کې د حملو او بریدونو او دغه شان د سړک غاړې ماین چاودنو په پایله کې او په کوم اندازه بیا د مناسب روغتیایي خدماتو د نشتون له امله وزل سوي او یا هم مړه سوي دي. د وروستیو کورنیو او بهرنیو رسنیو د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې له نیمای زیاتې دغه کونډې میرمنې د خپل یو وخت اضافه خوړو ته لاسرسی نه لري. افغان ښځې چې پکې کونډې خزي هم شامل دي. تر هغه وروسته لا وځپل سوی چې د تیر جمهوریت حکومت په بیلابیلو ادارو کې په مختلفو بستونو کې او یا هم خصوصي سکتور کې ځان ته دومره کاروبار برابر کړی و چې تر یو بریده یې کولای سول د خپلو کورنیو اقتصادي اړتیاوې پرې پوره کړي. خو کله چې طالبان پر دغه هیواد بیا ځلې واکمن سوي، دندې لرونکي ښځې هم بیکاره او په کورونو کې نول سوي، او دوی وایي چې د اقتصادي ستونزو له امله دوی د شخصي کاروبار زمینه هم ځانونو ته نسي برابرولی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د کرنې او مالدارۍ وزارت په ولایتونو کې کونډو ښځو ته د چرګانو فارمونه، شنې خونې او بیلابیل نور فعالیتونه برابرول، خو د طالبانو د حکومت له لوري تر دې دمه د دغه ډول پروژو په اړه څه نه دي ویل سوي.
ازادي رادیو ته غوږ یست. اوس هم د ځینو اوریدونکو صوتي پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام ثبتونکي ماشين یا هم د ازادي رادیو په واتس اپ کې ثبت کړي دي چې د دوی پر بیلابیلو مسایلو راڅرخي.
پیغام خدا دا چې دا کومه زلزلہ شوی دا په پکتیا کې، نو خدای پاک دې د مړو ته جنت فردوس ورکړي او زخمیانو ته شفای عاجل له خدای نه غواړم. او دې اصلي لامل د ما په نظر دا صلیخ کاله جنگونه دي چې ولستې څنګه در جوړ شوی چې ځان ته یو سرپنا صحیح جوړ کړي. باران کې تیر اساسي زلزلہ کې تیر اولی کې دغه شی ځکه ټول جنگونه دي یار چا کور څنګه تیر شوی تیارو پہ بمبارونه کړي. او بل خبره پکې ضروری دا غاڼه ما دا غم رستاندو یو ټیمونه چې کومل تزی ک نظامیان دی او ک موسسو باندې او ک رضاکاران دی، نو دوی ته هم خدای ډیر اجر ورکړي چې په دې کې مرسته کوي. خدای غیاو شینه دی ډیر ډډه و کی چې د خلکو مالونو ته پوره توجه کی. بس همدغه بس د سکورونه وران سی دی او اکثره جوړو کې همدغه سکی دی چې رضاکاران او مرستاندو یو ټیمونه د خلکو مالونه لوټي. ما خپل لیدلی په آزاد کشمیر کې زلزلہ شوی و خاله ګاندی ته تلل او صرف د چا په غم نه ولاو فرو سپینو نغدي پیسې دغه سامانونه به د ځان لپاره پټاول. نو په دې هیله چې دغه ما پیغام نشر کی او دغه مسولین د خلکو مالونو ته پوره توجه کی. همدغه ډیره د بس کورونه بران سوي دي او مړي زخمیان پکې سوي دي. مطلب دغه مالونه به چې ډیر د خلکو باندې وسپارل شي او دې ته یو منظم پلان ونیول. والسلام په استرام.
لدې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. اوس د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. السلام علیکم. د مازیګر څلور بجې سوې د خبرونه یو ساعت ده. نن پنځشنبه ده، د چونګاش یا سرطان دویمه د جون درويشتمه. یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلو. په پکتیکا کې د طالبانو چارواکي وایي د ډیرو هغو کسانو مړي له خاورو او ویجاړیو راایستلې چې د وړمې ورځې په زلزلہ کې ور باندې کورونه نړیدلی وو. په پکتیکا کې د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس محمد امین حذیفه ازادي رادیو ته ویلي چې پرون له باران سره سره ګڼ مړي راایستل شوي. ورستۍ زلزلې او د ډیرو کسانو مړینې په دې ولایت کې د ځینو ساري ناروغیو د خپرېدو بیره هم زیاته کړې ده. په پکتیکا کې د طالبانو د روغتیا رئیس حکمت الله اسمت نن ازادي رادیو ته وویل د شمیرو له مخې په تازه زلزله کې په پکتیکا، خوست او ننګرهار کې تر زرو ډیر کسان مړه شوي دي. د جاپان د حکومت یو چارواکی وایي هیواد یې په پام کې لري د افغانستان له زلزله ځپلو سره د مرستو پر بیړنیو اقداماتو غور وکړي. د جاپان حکومت د کابینې مرستیال سی جی کیهارا نن په یو کنفرانس کې ویلي دوی زلزله ځپلو ته د لازمو مرستو د همغږۍ په حال کې دي. بلخوا جنوبي کوریا هم ویلي چې په افغانستان کې له زلزله ځپلو سره د یو میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت مرسته کوي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت نن پنځشنبه دغه اعلان وکړ. د کونړ مرکز اسدآباد کې د یو کور د راپریوتو لکبل شپږتنه مړه او څلور ټپیان دي. ویل سوي دغه کور د زیات اورښت لکبل نړیدلې. د کونړ د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف د پنځمه پرز ازادي رادیو ته ویل په مړو او ټپیانو کې شزي او ماشومان هم شامل دي. ترکیه ژمنه وکړه چې له اوکراین څخه به د روسیې لخوا د غلا دانو د غلا د تورونو په اړه څېړنه وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو نن د خپل بریتانوي سیالې لیز استراس سره په انقره کې وویل د غلا دانو نړیواله ستونزه دی په یوه میاشت کې حل سي کنه د ویجاړونکو عواقبو شاهدان به یو. چاوشغلو ویلي چې ترکیه به اجازه ورنکړي چې د روسیې یا بل هیواد لخوا غلا سوې غلا دانه ترکیې ته وارده سي. د فبروري میاشتې پر څلرویشتمه پر اوکراین د روسیې له یرغل سره د اوکراین په میلیونونو ټنه غله جات د تور سمندرګي په بندرونو کې راګیر پاتې دي. د اروپای ټولنې مشران په بروکسل کې سره جرګه کیږي چې په دې ټولنې کې د اوکراین او مالدووا د غړیتوب لپاره د کاندیداتوري پر تصویب خبرې به د اجنډا په سر کې وي. د اروپای ټولنې ټول اوشت غړي هیوادونه باید دغه اقدام تصویب کړي. داسې نه ښکاري چې په دې سرمشریزه کې چې سبا هم دوام کوي د دغو دوو هیوادونو کاندیداتوري دي له کوم مخالفت سره مخامخ شي.
مخکخی خزی
د مخکخی خزو خبرونه ته خراغلی په دیونی زخ خبرونه کې د میرمنو په تجربه لاسترولونو او ستونزو خبرې کوو. د طالبان په بیاځلي واکمنې دو سره تر ټولو زیات بدلون د خزو په ژوند کې راغلی دی. له ښوونځیو څخه نیولې تر پوهنتونه بیا د کار تر ساحې دی ټولو نوی رنګ غوره کړی دی. داسې رنګ چې د اکثره میرمنو په خبره د دوی ژوند بې رنګه کړی دی. د شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې دي. د پوهنتون استادان او محصلین له حجاب پرته تګ راتګ نشي کولی. په ډیری ادارو کې خځې له داندو څخه منې شوې دي. خو له دې ټولو سره سره بیا هم افغان میرمنې او انجونې د خپل روښانه راتلونکي لپاره هلې ځلې کوي. نن له موږ سره په خبرونه کې د مورا کمپلیکس اداري او مالی مرستیاله پښتنه ابراهیم خیل او د افغانستان په پوهنتون کې د حقوقو او نړیوالو اړیکو د څانګې ماسله سیده غزنیواله ده. له ما سره په تخنیکی برخه کې میر احمد صافی مرسته کوي. دواړه میلمنو ته ښه راغلاست وایو. ستړي مشې په خیر راغلی. په پیل کې راځو پښتنه ابراهیم خیل لخپل وز دغه خرته وای چیرې مو تر کومه کچې پوری کړی دي.
زه لیسانس سیمه د کمپیوټر ساينس پانزینا او نوې د حکومت تحولات نه مخکې ماستریته می اپلای وکړ، امتحان می ورکړ، خو خوشبختانه په غوښتنې کامیاب شوم. خو په ځینو تحولات نه مثل پستون دي مشکلات ورته اقتصادي نه نشوم کولای چې مخته یوسم.
سیدی غزنیوالی، تاسو به درته وایئ چې د حقوق او نړیوالو اړیکو په څانګه کې د څوم ټولګي مسله یست. اول حقوق او نړیوالې اړیکې
مخکې چې کله پانسی شروع کړی نو په پایله کې تاواز مستر کېنو تاولات راغلی چې موږ هغه وخت تانونه وه تلفون کابل ته راتلنه شوه. نو زموږ هغوی درسونه پرېښوده. نو تقریبا اته څلوېښت نفره او په اته څلوېښت نفره رانغه له سهار لار او چا څه نه هلی سو. نو اوس مخکې چې اصل فره دي نو دا ځکه چې ما غوښته چې زه د حقوق په برخه کې او په امدستي زده کړې وکړم. نو همدغه رشته مې خوښېده ځکه مې دا انتخاب کړ.
بله ابراهیم خیل صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو. درته وایي چې له ښوونځي نیولې بیا تر پوهنتونه پورې د زده کړو په برخه کې چا تشویقولی؟ البته د کورنۍ غړو نه مې هدف ده. کله به مو چې ښې نمرې واخیستې له چا سره مو شریکولی؟
ډېره مننه. خدای وبخښي، زما پلار په دولت کې کار کول ډېر چې وظیفه یې وه، خو ډېر تحصیل سره شوق یې و. مونږ ماشاءالله پنځه خویندې او دوه ورونه ټول تحصیل کړي، ټول عالي او ماستر. نو هغه ډېر مونږ یې تشویق کول، مور مې خو ډېر زیات زما پلار.
غزنیوال صاحب، که څه هم تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه که بیا درته وایي چې مثلا پوهنځي ډېر دي چې یو څوک انتخاب کا او درس پکې وایي، تاسو ولې غوښتل چې حقوق او نړیوالې اړیکې وټاکئ؟
زکه د ما هدف زه چې کله مکتب کې وم نو په هغه کال کې چې زه فارغه شوم په دیارلس نیم کال کې نو ما د پوهنتون کې ثبتنامه کړه، ځکه چې ما دا رشته خوښېده او غوښتل مې په دې رشته کې خپل ماستر او دکترا پر تحصیل وکړم او په دې برخه کې کار وکړم او په نړیوالو ستنډرډو باندې ځان برابر کړم او د ښځو او د نجونو حقوق کار وکړم او د تعلیمي برخې زما زیاتره فوکس دا دی په دې برخه کې زه کار کوم. یعنی په تعلیم برخه کې اصلا زما کاروبار چې دغه د تولیدات ما د کالای ډیزاین په دغه برخه کې دا کومه برخه کې چې زه زده کوم هغه نړیوال اړیکې دي. نو زه غواړم چې دی نړیوال اړیکو باندې کار وکم او د ښځو د نجونو حق تر نړیوال پورې ورسوم.
په حقوقو او نړیوالو اړیکو کې تاسو کوم مزامین ولئ